السلام علیکم په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې خپرېږي. په اوله سهارنۍ خبري مجله کې اوري ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبري وکړي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 22مه. پیل خبرونه کېږي. افغان چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې له وسله والو یو مهم مرکز نیولی. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیون مرسته وکړه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یوه ماشوم کړې وه. د بغلان چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسله والو طالبانو څخه یوه مهمه سیمه نیولې ده. د شاهین قل اردو د دویمې لواء قمندان جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې څخه په یوه ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسله والو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه د دې سیمې په نیولو له تلفاتو پرته بریالي سوي دي. جنرال غفار زیاته کړه چې په دې سیمه کې عملیات پای ته رسېدلي، خو په نورو سیمو کې دوام لري. له پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات وه چې موږ له تلفاتو پرته هدف ته ورسېدو او دښمن ته مو زیات تلفات واړول. په کوکچنار سیمه کې عملیات ختم سوي دي، خو په نورو سیمو کې به د خلکو د امنیت لپاره د یوې یا دوو ورځو په مخه عملیات ترسره کړو. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیون مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مسؤلې ادارې UNMAS په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کوریا مرسته به د ماینونو او ناچاودو مهماتو د شنډولو او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي د ورکولو پر چارو ولګول سي. ملګري ملتونه وایي د دې مرستې ګټه به د پکتیا او خوست هغو نږدې 10000 اوسیدونکو ته ورسیږي چې ماین لرونکو سیمو ته نږدې په 1.1 میلیونه متر مکعب ساحه کې استوګن دي. په داسل کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي هیواد ته راستنیدونکو ماشومانو ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې والي سلیم خان کندوزي پرون په یو غونډه کې د سیکټوري ادارو رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې له واکسیناتورانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې په غور ولایت کې یوې ښځې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي وین عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل د شهرک مهاجرین د سیمې اوسیدونکې هواګل د شمې پروز د تیزاب له څښلو وروسته روغتون ته انتقال سوه، خو وجود یې دومره زیانمن سوی و چې ډاکټرانو د هغې ژوند ونوسو ژغورلی. د خطیبی په وینا دغه میرمن د کورنۍ تشدد له کبله ځان وژنې ته اړ سوې وه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړې وه. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې یوې غونډې ته وویل د دې ماشوم عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و چې یا یې خپله ځان منفجر کړې یا د بل چا په واسطه. ښاغلی اردوغان وویل په دې چاودنې کې 150 کسان وژل شوي او د نشپېتو ټپیانو له ډلې 12 کسانو حالت نازک دی. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالد ټرمپ شاید د کرملین ګوډاګی وي. له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې د میرمن کلینټن د کمپاین مشر روبی موک وویل ټرمپ باید خلکو ته ووایي چې د ده په کمپاین کې د کرملین ونډه تر کومې کچه ده. د ډیموکرات ګوند د کمپاین مسول دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ د کمپاین مشر پاول مانافورت د هغو راپورونو له خپرېدو یوازې 4 ورځې وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو کرملین پلوي سیاسي ګوند لپاره د ملاتړ موندلو په مقصد د ده د کار کولو په اړه راپورونه خپاره شول. روسي چارواکي پر خبریالې یولیا لاتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فوزله موادو د حمله په اړه تحقیقات کوي. د روسیې د حکومت پلوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د یوې ورځې مخکې هغې حمله په اړه تحقیقات کوي چې پر میرمن لاتینینا د مسکو په مرکزی برخه کې په داسل کې وسوه چې هغه د ایکو مسکووی راډیو دفتر ته د کار لپاره روانه وه. نموړې په دې رادیو کې د سیاسي بحثونو یو پروګرام چلوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن په افغانستان کې د اکثرو لویو ښارونو آسمان شین اټکل سوی، خو جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ګرم شودل سوی دی. د تودوخې لوړه درجه 40.3 په مزار شریف ښار کې، د تودوخې لوړه درجه 28.3 په کندهار کې، د تودوخې لوړه درجه 28.1 په هرات کې، د تودوخې لوړه درجه 30.9 اټکل شوې ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 29.1 اټکل شوې ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28.15 ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.9 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 40.1 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا هم اوري چې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنې دي عملي کړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو ځینې غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمېر ته ټاکل شوی و لا نه دی بشپړ شوی. د مالی وزارت وایي د هیواد ملي پرمختګ طرحه بشپړه شوی او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې له 500 زیات کسانې ووژل یو ماشوم کړی و. تر اونیو بجو د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ووري او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبري وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې وښوده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. احمد تکله او نور تفصیل.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی، ښاغلی محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي. یوه د انتخاباتي حوزو مسله ده چې آیا د ولایتي حوزو په بڼه پاتې شي، جلا حوزي شي او کبله بڼه خپله کړي. بل د کمیسیون مسله ده چې آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وي او که د اجرایه کمیسیون ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وي. په دې اړه بحثونه شوي چې پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پرې وشي. لبلې خوا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرائیه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسېره شول، دی هم د اجرائیه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچې کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوې پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د تا زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرائیه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او وی ویل چې دته د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبه په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
بلخوا د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنې دی عملي کړي. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د ژر تر ژره اصلاحات رامنځته کړي او داسې لارې چارې دې غوره کړي چې د خلکو او هیواد په ګټه وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې د برېښنایي تذکیرو ویش، د انتخاباتي نظام اصلاح، د لوی جرګې جوړول او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات، د سیاسي تفاهم لیک هغه مهمې مادې دي چې لا تر اوسه هم عملي شوي نه دي. د دې شبکې غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د سیاسي تفاهم لیک مواد عملي نشي. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی وویل
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسف
د ملي اولي حکومت باید تر اوسه د غشمنی عملی کړی وای، خو په خوشنۍ سره چې د څلورو مهمو مواردو څخه یو هم عملی نسو او د حکومت د مشرانو لخوا مو په دې حق له هیڅ اراده اون لیدله.
د دې شبکې غړو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت مشران دي د اختلافونو هوارولو ته وهڅوي تر څو شوې ژمنې پلي شي. په خاطر دې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې او ځینو سیاسي شخصیتونو او کړیو هم د حکومت له مشرانو غوښتي چې خپلمنځي اختلافات د لرې او د سیاسي تفاهم لیک مواد د پلي کړي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل چې کوم ژمنې چې په سیاسي تفاهم لیک کې د حکومت د مشرانو ترمنځ شوي عملي کیدونکي دي، خو وخت به وغواړي.
به یوز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد.
د ملی اولی د حکومت د توافقنامه له پلی کولو پرته بل لار نسته. د حکومت د مشرانو د وروستۍ لیدنې او د راتلونکو لیدنو د بحث موضوع به د تفاهم لیک د موادو د پلی کولو موضوع وي. په دې اړه اراده موجوده ده، ممکن ځنډ پکې راسي، خو هغه څه چې له خلکو سره ژمنې سوي دي رسیدګي به ورته وسي.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک حقوقي ارزښت نه لري، له همدې امله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف لامل شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د سیاسي تفاهم لیک پر ځای اساسي قانون او د هیواد نورو نافذو قوانینو ته مخه کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې په هیواد کې د بحران مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي.
عبدالسمد برکی له کابل په خپل پیغام کې لیکلي چې ولسمشر او اجرایه رئیس په خپلو کې سیاسي اختلافات له منځه یونسي افغانان و پر دوی باور نه کوي. صادق داوری د هلمند هغو چارواکو د لیرې کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا بې کفایته دي. مسعودزی له پکتیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی توانېدلې د هغو سریالونو مخه ونیسي چې زموږ د ټولنې له عقایدو او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له چارواکو هیله کوي چې د لیسو ښوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره کړي. زهرا له کابل لیکلي خیالي پولیس خو اوس زړه خبره ده، اوس داسې دولتي مامورین هم لري چې په خپله په بهر کې دي خو معاش د افغانستان له حکومت اخلي، اصلي خیالي دې ته وایي. کارمل لیکلي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تیلو بیې ډېرې لوړې سوې، هیله ده ښاروالي نرخونه کنټرول کړي. عبدالله نیکمل لیکلي پاکستان نن سبا په بیلابیلو پلمو افغانانو ته ستونزې پیدا کوي، مخکې یې د تورخم لار د اوږدې مودې لپاره تړلې وه، اوس یې د چمن لار بنده کړې ده.
په همدې خبري مجله کې دا راپور مورې چې د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسانی ووژل یو ماشوم کړی و. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د بغلان چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلولو طالبانو څخه د کوکچنر مهم امنیتی بیس نیولی دی. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیونو مرسته وکړه. راپورونه وایي چې په غور کې یوې ښځې د کورنۍ تشدد له کبله ځان وژلی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی وه. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالډ ټرمپ ښایي د کرملین ګوډاګی وي. روسي چارواکي پر خبریالې یولیا لاتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فضله موادو د حملې په اړه تحقیقات کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو .org. اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې په نړیوالو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، هغه امریکایي پوځي چې د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی هڅه کوي خپل هغه افغان ترجمان وژغوري چې هلته بند پاتې دی. خبرونه لیکي په ننګرهار کې چې د داعش وسلوالو فعالیتونه زیات کړي وو، نه میاشتې مخکې د 25 کلن قسمت امین د خپلوانو د کور دروازه وټکوله. وسلوالو غوښتنه کوله چې امین د چې پخوا یې 2 کاله د امریکایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و راووزي، خو د کور دننه خلکو ورته ویلي وو چې هغه 1 کال کېږي چې کوره وتلی او بیا نه دی راغلی. د خبرونې په وینا له دغې پیښې 2 میاشتې وروسته بیا وسلوال د هغه کور ته ورځي او د کورنۍ حاصلات ضبطوي او ورته وایي چې یوازې د امین په بدل کې به بیرته ورکړي. امین چې په یو بل ښار کې ځان پټ کړی، له سټارس اند سټرایپس خبرونې سره په مرکه کې چې د اسکایپ له لارې کړي ویلي چې د ته یوه لاره پاتې وه او هغه دا چې متحدو ایالتونو ته وتښتي. د سټارس اند سټرایپس په وینا یو ښه چانس چې هغه لري دا دی چې د جګړې د وخت یو ملګری امریکایي پوځي دوسیه مخته وړي. تورن مات بال چې اوس په سټانفورد پوهنتون کې د حقوقو زده کړه کوي وایي دی کلک هوډ لري چې هغه ژمنه به چې د دندې په لومړۍ اونۍ کې زده کړې وه چې څوک به له شا نه پرېږدي عملي کوي. هغه دې خبرونې ته ویلي که څه هم دا اسانه کار نه دی، امین یو له هغو په زرګونو ترجمانانو څخه دی چې په افغانستان کې بند پاتې دي، خو دی د مسؤلیت احساس کوي چې له هغه سره متحدو ایالتونو ته په تلو کې مرسته وکړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونه افغان راستانه شوي کډوال عاجلو مرستو ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په زرګونو کورنۍ چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته ستنې شوي عاجلو مرستو ته اړتیا لري او یوازې ډیرو لږو ته یې تر اوسه مرستې رسېدلې دي. ریلیف ویب لیکي د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کې وایي دغه کسان له پامه غورځول شوي او هغوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکوي چې که له دغو بې وزلو سره مرستې ونه شي ناوړه نتایج به ولري. د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د اسرائیل مخې په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 15,000 هغه کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې هلته نه و راجستر شوي. د خبرونې په وینا دا د بیرته ستنېدونکو کډوالو ناڅاپي زیاتوالی دی. ریلیف ویب لیکي دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې نمونه نه دي ثبت شوي او لکه د راجستر شوو په څیر وطن ته د بیرته ستنېدو په وخت کې هم ورسره مرسته نه کیږي. اکثره دغه کډوال هم ننګرهار ته ستانه شوي چې د یو شمیر دغو کورنیو حالت چې د ناروې د کډوالو شورا کارکوونکو له نږدې کتلی ډیر خراب بللی، ان تر دې چې د دوی په وینا ډېرې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاس او پښې وهي. ریلیف ویب خبرونه لیکي د دغه شورا د ساتنې او دفاع د چارو سلاحکار ویل کارتر چې په بېسودو کې د دغو راستانه شوو کډوالو حالت له نږدې کتلی او هغه زړه ماتوونکی بللی وایي ډېرې کورنۍ هیڅ هم نه لري. ماشومان له ورایه لیدل کېږي چې له خوړو خوار دي. کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو خیمو او نورو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د عبدالقادر په نوم یو نیکه چې له خپلو اولادونو او لمسیانو سره نوی بېسودو ته راغلی خبرونې ته ویلي چې کورنۍ یې 4 ورځې مخکې دلته راغلی ځکه بل لوری نه درلود او دلته هم ګوري چې په دغه کوچني ځای کې ټول 15 تنه اوسي، تر شنه آسمان لاندې بیدیږي، دلته نږدې د څښاک اوبه نشته، پیسې هم نه لري او نه پوهیږي چې څه وکړي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کو وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه دغه ناوړه وضعیت پای ته رسیدو لپاره اقدام وکړي. بشري مرستندوی ټولنې هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري او مالي تمویلونکي هیوادونه هم باید لازمې مالی مرستې ورسره وکړي چې دوی وکولی شي دغو د افغانستان په ختیځ کې نویو راستانه شوو کډوالو ته عاجل مرستې ورسوي.
د د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو ځینې غړي وایي هغه هدف چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ته ټاکل سوی و لا نه دی بشپړ سوی. دوی پرون ازریت ول چې د 3,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو له منځه نږدې 1,00,000 یې خیالي وه. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر سوي، د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې 3,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 یې خیالي وو.
د 3,50,000 امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي، ځکه تر اوسه یې شمېر نه دی بشپړ سوی. شاید په دغو کې 1,50,000 خیالي سرتیری او شهیدان ولرو، نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی.
ښاغلی قیصاری وایي په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمېر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی عمده ستونزه بولي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څه باندې 3,50,000 ته رسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله خپلې دندې پرېښي او یا هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابیږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي.
د تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل له پلوه یو اندازه کمبوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مطرح شوې وه دا مسله مشردو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي. دوی سپارښتنه کوي حکومت باید څومره ژر چې کېږي دا خلا ډکه کړي، له هغه پرته دا موضوع به د هیواد له نامنۍ سره نور هم مرسته وکړي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي د هیواد ملي پرمختګ طرحه بشپړه سوې او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي. دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دې طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه ځای سوي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د پرمختګ ملي طرحه چې بروسل ناستې ته به وړاندې شي، په ځان بسیاینې د صادراتو او وارداتو په زیاتېدو، اقتصادي پرمختګ، د پیسو په لګښت کې روڼتیا او حساب ورکونې متمرکزه ده. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د نړیوالې ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده. ښاغلی رحیم زید وویل حکومت د نړیوالې ټولنې مرستې د هغوی له شرایطو سره چې د اصلاحاتو راوړل او له فساد سره مبارزه ده لګوي، او له هغوی هم غواړي چې مرستې د افغان حکومت لومړیتوبونو په اساس ترتیب او په ملي بودیجه کې شامل کړي. دی وایي د نورو آمادګۍ ترڅنګ د افغانستان د سولې او ملي پرمختګ طرحه په بروسل کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. زموږ د چمتووالي له مخې ویل شو چې نړیواله ټولنه به د خپلو طرحو له مخې د مرستې د اعلان لپاره قانع کړو. د بروسل کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 ترسره کیږي او تمه ده څه باندې 70 هیوادونه او 40 سازمانونه پکې د افغان حکومت د وړاندې کیدونکو طرحو په اساس اقتصادي مرستې اعلان کړي. افغان حکومت بروسل کانفرنس له 2018 تر 2020 کال پورې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره د توکیو او لندن د نړیوالو کانفرنسونو په دوام ترسره کیږي. په 2018 میلادي کال کې په توکیو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د 1,400,000,000,000 مرسته وکړه، او په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې دا مرسته بیا تکرار کړه. خو ځینې اقتصادي کارپوهان د مرستو د جلب لپاره د افغان حکومت اوسنۍ اقتصادي طرحه بشپړه نه بولي. سیف الدین سیهون یو له همدغو کارپوهانو دی او وایي له دې چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، نړیواله ټولنه به مرستې ورسره د دوی د طرحو په اساس نه، بلکې د خپلو پروګرامونو په اساس ترسره کړي.
برنامه کې نام مطرح میکنن سی صفحه یک برنامه است.
غلی سیهونوی کوم پروگرام چې دوی وړاندې کوي ډیر شپانی لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره یو بشپړ او ستراتیژیک طرح په ډیر شپانو نه خلاصه کیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره طرح به د دې لپاره چې ټولې ټولنیزې اړتیاوې پکې ځای شي، لږ تر لږه په 500 پانو کې باید ځای او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي. غلی سیهونوی حکومت باید د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې تر مرستو په کورنیو منابعو اتکا زیات کړي او که مرستې ترلاسه کوي هم باید په لګښت کې روڼتیا رامنځته کړي او فساد له منځه یوسي.
د ترکیې ولسمشر وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې په وروستۍ انتحاري حمله کې یو ماشوم لاس درلود. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې 150 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم مریم دی او د پښتو ادبیاتو دویم صنف محصله یم.
مریم یوازې محصله یو که نور کارونه ورسره کوي؟
محصله هم یم او کوښښ کوم چې دا نورو بخشو کې هم زده کړه وکړم او څنګه چې زه یو جلی ما نکور کې هم ډیر کارونه لرم او بهر چې کله راوځم هلته هم کوښښ کوم چې خپل یو ښه ټولګۍ کې څه هم واخلم درسونه وایم او بغیر هغه نه هم کوښښ کوم چې نورو زبو سره هم بلدتیا پیدا کړم. زه غواړم چې په آینده کې د نورو ژبو مثلا د آلمانی او ترکی ژبو هم تدریس وکړم چې هغه سره هم بلدتیا پیدا کړم.
او تر اوسه پورې په آلمانی او نورو ژبو کې یا ترکی ژبو کې زده کړې کړي یا په دغه برخه کې کار کوي که څنګه؟
له تر اوسه مې هیڅ هم کېنته کړي، خو کوشش کوم چې کورسونه ونیسم. ځکه داخل د پوهنتون کې هم موږ ته دا موقع مسایده شوې ده چې موږ کورسونه ونیسو او داسې یو کلن کورسونه دي او هغه چې انشاءالله وایم بیا دې ورته پیدا کړم چې هغه ژبانې هم وغږېږم او هغه کې تدریس وکړم.
په اوس وخت کې خو ته په پښتو ادبیاتو کې امتحانونه هم دې تازه تېر شول، امتحانونو کې دی وضعیت سره ولو؟
ماشاءالله ډیر ښه، تقریبا ډیر کې نتیجه ډیره ښه، لکه څه خراب هم خو بیا هم ښه، ان شاء الله کامیاب شو. کېم
نه ستا ټارګټ یوازې کامیابی ده او که د قدر نمرې خستل دي؟
ما ټارګټ د قدر نمرې خستل دي او چې په کې تقریبا بللې شم. تقریبا ما ټارګټ دا و چې په نوی او اتیا یا سول کې نمرې شم چې په اندغه کې نوی اتیا او بیا کوم نمرې وړي.
نو فیصدی به وسومري تقریبا
کوشش کوم چې دا اتا او یا هاویا نجیګوی.
نو کله چې لسانس ضرورت پای ته ورسیدل لاغه ورسته بیا څه کې په افغانستان کې خو خزینه او د پاره د تعلیم زمينه که څه برابر هم وي، خو بیا هم څوک زړه نه خکې چې خزینه تعلیم وکي یا کورنۍ ورته اجازه نه ورکي یا جنې واده شي د خاوند کورنۍ ورته اجازه نه ورکي. تبڅ کې
زما تصمیم خدای کله چې لسانس مو واخیست نو اول پړاو کې زده کوشش کوم چې خپل د مسؤل لپاره یو څه حاصل وکم او بیا کوشش کوم چې زلت زمونږ یو امریکا له خوا یو پروګرام دی دی چې پروموت نومیږي په کې چې هم د خزو رهبری یا جوانانو نومیږي هغه کې اشتراک کوم چې هغه کې د خزو رهبری پر کې خبرې کوي او زده کړه کوم په درې میاشتې یا پروګرام ده او کله چې هغه خلاص کونکو کوم چې به کې هم د استادی په برخه کار وکړم چې کله استاد شم بیا ته ان شاء الله کوم چې د خزو بار په او د خزو د ژوند په اړه هم خدمت وکړم.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه اول سنبله و 22 آگوست که به همکاری تکنیکی شمشاد زدان تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر با شما هستم. قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات آینده خود که به زودی صورت خواهد گرفت درباره اصلاحات انتخاباتی صحبت کنند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کوریای جنوبی در بخش ماین پاکی $2 میلیون به افغانستان کمک کرده است. کمپاین وسیع برای ریشکن ساختن بیماری پولیو یا فلج اطفال در نگرهار جریان دارد. رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری اخیری که در محفل عروسی در این کشور رخ داد و جان ده ها نفر را گرفت توسط یک طفل صورت گرفته بود، و اوکراین میگوید که یک نویسنده معروف روسی و از منتقدین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواهان پناهندگی در این کشور شده است. تفصیل اخبار. کوریای جنوبی در بخش ماین پاکی $2 میلیون به افغانستان کمک کرده است. اداره ماین پاکی ملل متحد در اعلامیه که دیروز منتشر شد گفته است این کمک کوریای جنوبی در بخش پاکسازی ماین و آگاهی دهی به مردم استفاده خواهد شد. ملل متحد میگوید از این پول حدود 70,000 باشنده پکتیا و خوست بهره‌مند خواهند شد که در نزدیکی یک ساحه حدود 40 میلیون متر مربع زندگی می کنند که در آن خطر موجودیت ماین های منفجر ناشده موجود است. در حالی که یک کمپاین وسیع برای از بین بردن کامل بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار جریان دارد، مقامات می گویند در این کمپاین به اطفال برگشته به کشور توجه خاص صورت خواهد گرفت. در اعلامیه مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده است که سلیم خان قندوزی والی ننگرهار دیروز در یک جلسه به رؤسای ادارات سکتوری هدایت داد در این بخش با واکسینران همکاری کنند. بر اساس اعلامیه دکتر نجیب رئیس صحت ننگرهار در این جلسه گفت رؤسای ادارات سکتوری باید از پروسه واکسین نظارت داشته باشند و در بخش رسانیدن قطره های واکسین ضد پولیو به 24,000 طفلی که هنوز واکسین نشدند کمک کنند. مقامات صحی در ننگرهار میگویند که امسال هیچ قضیه پولیو در این ولایت دیده نشده است. مقامات ولایت غور از خودکشی یک زن در شهرک مهاجرین این ولایت خبر داده می گویند این حادثه در نتیجه خشونت‌های خانوادگی رخ داده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور می گوید این خانم که هواگل نام دارد روز شنبه در نتیجه خوردن تیزاب به شفاخانه منتقل شد، ولی صدمات ناشی از خوردن تیزاب در وجود وی به حد جدی بود که دکتران نتوانستند حیات او را نجات دهند. خطیبی افزود که خشونت‌های خانوادگی این زن را به خودکشی واداشته است. شوهر و دو تن از اقارب این زن بازداشت شده اند و تحقیقات جریان دارد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که به روز شنبه در یک محفل عروسی در شهر جنوب شرقی غازیانتاب رخ داد و در آن 51 تن کشته شد توسط یک طفل صورت گرفته بود. اردوان دیروز در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت که عامل این انفجار انتحاری یک پسر بین سن 12 تا 14 ساله بود. دیروز در یک محفل عروسی در منطقه ساین بی در شهر غازیانتاب 94 تن بعد از آن زخمی شدند که یک حمله کننده انتحاری بین سن 12 تا 14 ساله یا خودش خود را منفجر کرد یا توسط کسی دیگر انفجار داده شد. حال شماره از این 94 زخمی از شفاخانه مرخص شدند و 69 تن دیگر هنوز هم در شفاخانه بستری اند که 17 تن آنها در وضعیت وخیم قرار دارند. 51 تن در این حادثه کشته شدند. اردوان یک بار دیگر گفت که این حمله از طرف گروه دولت اسلامی یا داعش سازماندهی شده است.
رئیس کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون، نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید دونالد ترامپ، کاندید جمهوری خواه، باید در مورد وسعت حضور کرملین در هسته کمپاین انتخاباتیش توضیحات بدهد. این تازه ترین بیانات تیم انتخاباتی خانم کلینتون در مورد دخالت روسیه در انتخابات 8 ماه نوامبر در آمریکا پنداشته می شود. این بیانات رابی موک، رئیس کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون، که دیروز در صحبت با ABC نیوز ایراد شد، یک روز بعد از آن صورت گرفت که پاول مانافورت، رئیس کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، از این سمت به دنبال نشر گزارش‌های کنار رفت که گویا وی در لابی‌گری برای یک حزب سیاسی اوکراین که حامی روسیه میباشد دخیل بوده است. و اوکراین میگوید یک نویسنده معروف روسی و از منتقدین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواهان پناهندگی در این کشور شده است. او از سرحدات بلاروس وارد اوکراین شده است. قوای سرحدی اوکراین در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرد از این نویسنده روسی نام نگرفته است. در اعلامیه آمده است که این مرد در سرحد بلاروس و اوکراین زمانی که پاسپورتش کنترل میشد تقاضای پناهندگی کرده است. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. شهر جلال آباد با گرمترین هوا، بلندترین درجه حرارت 40، پایینترین 23. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 28. آسمان آفتابی. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 19. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایینترین 17. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 17. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین 15. شهر فیض آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 19. و بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. به دنبال تنش‌های هفته گذشته میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله، دو جانب قرار است به زودی برای دومین بار با هم دیدار کنند. در این حال شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که بر اساس توافقنامه سیاسی تعهداتشان را عملی سازند. اولین تیاره صدها حاجی افغان از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین بلخی در مزار شریف عازم عربستان سعودی شد.
572 نفر دقیقاً از حجاج ولایت بلخ پرواز کردن ساعت 7:30 دقیقاً.
در مسائل مهم منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری اخیری که در محفل عروسی در این کشور رخ داد و جان ده ها نفر را گرفت توسط یک طفل صورت گرفته بود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
نام محمد شریف مرخیل، باشنده شهر کونک، گذر علیرضا خان.
چقدر سال میشه که شما در می کوچه علیرضا خان زندگی؟
به دنبال تنش های هفته گذشته میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله، دو جانب قرار است به زودی برای دومین بار با هم دیدار کنند. محمد محقق، معاون اول ریاست اجرائیه، میگوید قرار است در دومین ملاقات رهبران حکومت وحدت ملی روی موضوع اصلاحات انتخاباتی نیز صحبت شود. از سوی دیگر امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، میگوید تکرار دو سال گذشته حکومت دیگر گزینه نیست و ابراز امیدواری میکند که در دیدارهای آینده میان دو رهبر اختلافات موجود میانشان حل شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
انتظار می رود رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله برای رفع اختلافات اخیر سیاسی میانشان بار دیگر ملاقات کنند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دیروز در نشسته در کابل امیدواریش را ابراز داشت که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در دیدارهای پلان شده یشان بتوانند به مشکلات موجود فائق آیند. در حالی که گفته می شود نحوه اصلاح نظام انتخاباتی یکی از نکات عمده مورد اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی است، آقای محقق گفت قرار است در ملاقات بعدی میان سران حکومت وحدت ملی روی همین موضوع نیز صحبت شود، موضوعی که در جلسه اخیر کابینه نیز روی آن تمرکز شد.
درباره مسائل اصلاح انتخاباتی فرمانش بحث شد، یکی دو موردش نیاز به بحث بیشتر داشت. یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بماند یا این که حوزه های تک کرسی شود یا حوزه های به نحو دیگه تنظیم شود. و یک موضوع دیگر هم در قسمت کمیسیون که آیا یک کمیسیون انتخابات شود یا یک کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به نحو حضور داشته باشه در کنار کمیسیون اجرایی. سر از این مسائل بحثایی بود که انشاءالله در جلسه فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
از سوی دیگر امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از متحدین رئیس اجرایی در اشاره به اختلافات موجود میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور میگوید با توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی حرمت گذاشته نشده و امیدوار است مذاکرات میان دو رهبر برای رفع اختلافات مفید تمام گردد. سالی که خود شامل حکومت نیست ولی در چند روز گذشته به دنبال اختلافات اخیر سیاسی در جلسات حامیان رئیس اجرایی دیده شده است، ادامه آنچی در جریان دو سال گذشته در نظام حکومت موجود بود را غیر قابل قبول خواند و گفت:
دور سوم مذاکره است که ما تا چه حد میتونیم زمینه همکاری مشترک در این فاز یا مرحله نو از حکومت وحدت ملی وجود داره. چرا ما این مرحله نو میگم؟ چون که دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت یادآور شدن که ادامه وضع موجود یا تکرار دو سال گذشته گزینه نیست.
از اختلافات سیاسی میان دو رهبر حکومت وحدت ملی زمان پرده برداشته شد که رئیس اجرایی حکومت اخیراً رئیس جمهور غنی را متهم کرد که با وی در چند ماه حتی برای یک ساعت هم دیدار رو در رو نداشته و هم او را متهم به عدم تطبیق توافق سیاسی حکومت وحدت ملی کرد. بعد از این بیانات در اولین دیدار دو رهبر که به روز چهارشنبه صورت گرفت، رئیس جمهور غنی خواسته های آقای عبدالله را شنیده و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس جمهور این خواسته ها را مورد بررسی قرار دهد.
در حالی که قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان با زودی برای دومین بار با هم ملاقات کنند، شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که بر اساس توافقنامه سیاسی تعهداتشان را عملی سازند. اعضای این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند رهبران حکومت باید هر چه زودتر اقدام به اصلاحات کرده و مسیر را طی کنند که به نفع مردم این کشور باشد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی، اصلاح نظام انتخاباتی، تدویر لوی جرگه و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی از موارد کلیدی توافقنامه سیاسی است که از سوی سران حکومت وحدت ملی عملی نگردیده است. اعضای این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده تا این تعهدات به گونه درست عملی نشود. سید میثم احسانی معاون این شبکه در مورد میگوید
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسفانه از 4 مورد مهم و کلیدی ما حتی 1 موردم شاهد انجامش در افغانستان نیستیم و به هیچ عنوان حتی اراده ای را در قسمت انجام مسئولیت ها و وظیفه خانگی از آدرس سران حکومت وحدت ملی در افغانستان نداشتیم و ندیدیم.
آقای میثم همچنان گفت حکومت باید هر چیز زودتر اصلاحاتی را به میان آورد که به نفع مردم این کشور باشد و به گفته ای وی حکومت وحدت ملی را مشروعیت ببخشد. اعضای این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواستند تا رهبران حکومت وحدت ملی را وادار به حل اختلافات و عملی ساختن تعهداتشان نماید. این در حالی است که چند روز قبل به خاطر آنچه عدم تطبیق توافقنامه سیاسی خوانده می شود سبب بروز اختلافات میان سران حکومت شده و هنوز نیز این اختلافات حل نگردیده است. پیش از این اتحادیه حقوقدانان افغانستان و برخی از چهره ها و حلقات سیاسی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا اختلافات سیاسیشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم توافقنامه سیاسی را به گونه کامل عملی کنند.
همکارم فرشته ندا از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش میدهد که ولسوالی خواجه‌غار سقوط کرده است. کوریای جنوبی در بخش ماینپاکی $2 میلیون به افغانستان کمک کرده است. کمپاین وسیع برای ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار جریان دارد. مقامات ولایت غور از خودکشی یک زن در شهرک مهاجرین این ولایت خبر می‌دهند. رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که روز شنبه در یک محفل عروسی در این کشور رخ داد و جان 51 تن را گرفت توسط یک طفل صورت گرفته بود. و اوکراین میگوید یک نویسنده معروف روسی و از منتقدان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواهان پناهندگی سیاسی در این کشور شده است. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکار مقیم نایب برخی از این مطبوعات و نشرات را مرور کرده است.
نشریه استار ان استرایپس در مقاله درباره افغانستان از تلاش یک نظامی سابق امریکا برای نجات جان ترجمان افغانش می نویسد که اکنون در افغانستان به سر می برد. نشریه می نویسد پس از افزایش فعالیت های گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار، جنگجویان این گروه 9 ماه پیش منزل خویشاوندان قسمت امین ترجمان نیروهای نظامی امریکا را در ننگرهار در می زنند و آقای امین را از آنها مطالبه می کنند. اما با آنها پاسخ داده می شود که امین از یک سال به این سو منزل را ترک کرده و آنها نمی دانند که او به کجا رفته است. به نوشته نشریه چند ماه بعد از این حادثه جنگجویان گروه داعش باز هم به این منزل سر زده تمامی حاصلاتشان را ضبط کرده و گفتند که تنها در بدل تسلیمی این ترجمان حاصلاتشان را برمی گردانند. قسمت امین که در یک شهر دیگر خود را پنهان کرده از طریق اسکایپ در مصاحبه با روزنامه استار ان استرایپس گفت یک راه برای وی باقی مانده و آن هم ترک وطن به قصد مهاجرت به امریکا. به نوشته نشریه تورن مادبال که در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته حقوق در پوهنتون استنفورد می باشد می گوید او تصمیم قاطع دارد تا تعهد خود به این ترجمان افغان را عملی کند. این نظامی آمریکایی در صحبت به نشریه استار ان استرایپس میگوید هرچند انتقال امین که یکی از هزاران ترجمانی است که در افغانستان باقی مانده کار ساده و آسان نیست، اما او در قبال وی احساس مسئولیت میکند تا امین را در انتقال به ایالات متحده آمریکا کمک کند. نشریه ریلیف ویب چاپ امریکا در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان مهاجران عودت کننده افغان به کمک های بشری نیاز دارند به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. در ماه های اخیر هزاران خانواده افغان از پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند که به کمک های بشری نیاز عاجل دارند و تا کنون به تعداد اندکی از آنها کمک صورت گرفته است. نشریه ریلیف ویب از قول کاتی اورور مسئول شورای مهاجران نروژ برای افغانستان می نویسد که میگوید این عودت کنندگان که به گفته وی از نظر افتاده اند به کمک های بشری نیاز فوری دارند. مسئول شورای مهاجران نروژ هشدار داد که اگر به این نیازمندان کمک نرسد، آنها با وضعیت ناگوار بشری روبرو خواهند شد. بر اساس اسرائیل، سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM در ظرف 4 هفته گذشته 60,000 مهاجر افغان که در پاکستان ثبت و راجستر نبودند دوباره به افغانستان عودت کردند. نشریه ریلیف ویب می نویسد اکثریت این مهاجران در ولایت ننگرهار جابجا شدند. کارمندان شورای مهاجران نروژ که از زندگی تعداد زیادی از این عودت کنندگان از نزدیک دیدن کردن می گویند آنها در یک وضعیت بد زندگی به سر می برند. نشریه از رئیس شورای مهاجران نروژ برای افغانستان نقل قول می کند که می گوید جامعه بین المللی باید به طور مشترک برای پایان دادن مشکلات عودت کنندگان افغان اقداماتی را روی دست گیرد.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد که ولسوالی خواجه‌غار سخار سقوط کرده است. ارمل آریان را از منطقه همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟
صبح شما بخیر. ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار که همجوار با ولسوالی دشتیرچی ولایت کندز است صبح امروز سقوط کرده. سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت اولی ساعت 3 بجه شب گذشته از چندین استقامت بالای ولسوالی خواجه‌غار این ولایت حملات هجومیشان را آغاز کردند که در نتیجه ساعت 5 بجه صبح امروز دوشنبه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. آقای تیمور علاوه کرد که همکنون به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات نیروهای مشترک دولتی را اندازی شده و درگیری شدید در حومه‌های شهر ولسوالی خواجه‌غار جریان دارد. وی گفت که در این درگیری به نیروهای دولتی و به طالبان مسلح نیز تلفات وارد گردد، اما در مورد ارقام دقیق آن چیز نگفت. باید یادآور شد که ولسوالی خواجه‌غار سال گذشته نیز در همه شب روز به دست طالبان مسلح برای مدت 3 روز سقوط نموده بود که بعد نیروهای دولتی توانستن پس از 3 روز این ولسوالی را تصرف نمایند.
آریان صاحب بسیار تشکر از معلومات شما. در برنامه های بعدی با تفصیل بیشتر گزارش های از شما خواهیم داشت و موضوع را دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه شنیدید که ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار سقوط کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اولین طیاره صدها حاجی افغان از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین بلخی عاصمه عربستان سعودی شد. محمود دانشجو رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید این اولین طیاره حجاج بود که صدها افغان را از مزار شریف به عربستان سعودی انتقال داد. مجیب الرحمن حبیب زئی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
محمود دانشجو رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طیاره عامل 572 حاجی افغان بود که شب گذشته ساعت 7:30 از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عربستان سعودی پرواز کرد. دانشجو گفت که همه حجاج مربوط به ولایت بلخ بودند و در یک طیاره نایجیریایی شرکت هوایی آریانا این ولایت را به قصد عربستان سعودی ترک گفتند. وی در رابطه گفت
اولین پروازی افغانستان به سبب مکه مکرمه بود که تعداد 572 نفر دقیقا از حجاج ولایت بلخ پرواز کردند ساعت 7:30 دقیقه.
رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید که در جریان سال روان به طور مجموعی از ولایات شمال و شمال شرق کشور 6200 تن جهت ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی میشوند. دانشجو گفت از میان 6200 تن حجاج تنها 1040 نفر آن از ولایت بلخ میباشند. محمود دانشجو رئیس حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید که با در نظر داشت تمامی مصارف رفت و برگشت حجاج به حج کعبه شریف فی نفر 2300 دلار هزینه را متقبل می شوند. وی گفت که سالهای قبل در قسمت جای بودوباش حجاج افغان در مکه شریف با مشکلات زیاد مواجه بودند، اما اکنون اماره هایی را برای حجاج افغان در نظر گرفتند و حجاج حین ادای فریضه حج با مشکلات خورد و نوش نیز مواجه نخواهند بود. دانشجو افزود
در عربستان سعودی و
جای بودوباش گرفته میشه به طور کافی. از این آیه هیچ گونه مشکلی را دوچار نیستند.
این در حال است که سالهای گذشته حجاج افغان شکایت داشتند که این انجام مراسم حج با مشکلات ترانسپورتی، نبود غذا و عدم رهنمایی درست مواجه بودند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که روز شنبه در یک محفل عروسی در شهر غازی انتب رخ داد و در آن 51 تن کشته شدند توسط یک طفل صورت گرفته است. این حمله از سوی احزاب اپوزیسیون ترکیه و چندین کشور دنیا به شمول امریکا، فرانسه، یونان، سویدن، اردن، قطر و بحرین محکوم شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اردوغان دیروز در استانبول در یک کنفرانس خبری گفت انفجار روز شنبه نتیجه حمله انتحاری فرد بین سن 12 تا 14 ساله بود که یا خودش آن را انفجار داد یا کس دیگر. اردوغان روی موقف قبلیش هم تاکید کرد که بر اساس معلومات این حمله که مرگبارترین حمله در ترکیه در جریان امسال بوده است، با دخالت داعش یا گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. وی می گوید تحقیقات ابتدایی به این واقعیت اشاره می کند که این حمله توسط داعش صورت گرفته است. این معلوم شده است که داعش در غازی‌آنتب سازمان داشت یا اخیراً تلاش نموده برایش در آنجا جای پا بیابد. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اردوغان گفت در این حادثه 69 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت صحی عبدتن آنها بحرانی است. اردوغان افزود هدف چنین حملات دامن زدن خشونت‌های فرقوی و قومی در ترکیه است. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت این ترور از هر جایی که می آید برای ما تغییر را وارد نمی کند. ما به حیث یک ملت از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد تا به شکل واحد و شانه به شانه علیه ترور برزمیم، چنانچه در 15 جولای رزمیدیم. اشاره وی به کودتای ناکام ماه گذشته بود. غازی‌آنتب در 64 کیلومتری از سرحد با سوریه موقعیت دارد. جنوب شرق ترکیه که اکثر باشندگان آن کردها اند، در یک سال گذشته صحنه یا چندین انفجار مرگبار بود است که جدایی طلبان کرد یا داعش در آن دخیل دانسته شده اند. از سوی دیگر بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه حمله روز شنبه را یک حمله شیطانی خوانده گفت این حمله یک محفل عروسی را به ماتم مبدل کرد. این حمله همچنان از سوی احزاب اپوزیسیون ترکیه و چندین حکومت خارجی به شمول ایالات متحده، فرانسه، یونان، سویدن، اردن و قطر محکوم شده است.
شنونده عزیز به نام عبدالمتین از ینگی قلعه تخار نوشته که جنگ در چند ولسوالی تخار ادامه دارد و تقریبا به تعداد 30 باب مکتب از طبقه اوناس و زکور بسته شده و مردم در حراس بسر میبرند. شنونده عزیز دیگری به نام عبدالقاهر از بالا مرغاب نوشتند که به علت جنگ و ناامنی ها کار من متوقف شده است و از کار ماندیم. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
نام محمد شریف مرخیل، باشنده شهر کونک، گذر علیرضاخان.
چقدر سال میشه که شما در می کوچه علیرضاخان زندگی میکنید؟
تقریبا در حدود 52 سال زندگی میکردیم در می کوچه علیرضاخان.
مشهورترین چیزی که در این کوچه مشهور بود چی بود؟
مشهورترین چیزی که ما در کوچه داشتیم علیرضاخان داشتیم، شیریخ داشتیم، علیم فروشی بسیار خوبی داشتیم، تک شوروای کلا که بود، یکی از نفرای بسیار سابقه دار و مشهورترین کسی که به نام نیکو نام داشت که اینجا دوکان داشت و اکثر مردم از اون مو خوراکی خودم میگرفتن میخوردن دن استفاده میکردن.
شما کس شیریخ قالیبی کوچه علی رضا خان یاد کردین؟ تا جایی که شما به یاد دارین خودتان از این شیریخ استفاده کردین؟ این شیریخ چند نوع خوراکی دیگه در پهلویش به فروش میرسید؟ مثلا چی چیزای دیگه زمیمیش بود؟ میشه برای ما بگوین؟
فقط دیگه چیزی نه، فقط شیریخ بود، قالیبی بود، ژاله بود. و ژاله اینم قدر بود که اول برف هم انداختن باز در دو نشایسته را رکو یا جور میکن رقم آشوار جور میکن بازور در سر از دو منداختن از در گلاب منداختن خروش میرساندن مردم استفاندن. این بیشتر یک لذت بیخی به خصوص خاص داشتن کدندن کیفیتش بالا بوده، کیفیت بسیار یعنی به سطح شهر کابل پیدا نمیشده.
فعلا به نظر شما کدام شیریخ نظر به ای که انواع آیس کریم ها برامده خوب است، یعنی کیفیت خوب داره؟
شیریخ بالاتر است. شیریخ خوبیش دیسته که شیر میفته امرای مصنوی جور نمیشه. من وقتا رفتم قرغه و امون قسمت یکی از بچه های ثابته شهر کنه شیریخ پزی داشته و میخوردم که تقریبا یک چیز لذت خوبی داشته.
از شما یک جهان تشکر.
السلام.